شک او دار او زی کوتل پسیمه کې وی چې هر یو به د 4000 کورونه یو گنجائش ولري. هغه زیاته کړ تر دې دمه غزنی ته د سپین بول دکل لارې شاوخوا 400 کورونه راستانه سوي چې خپل سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دونځه کې په حياتي کې نیولې و حياتي مکړي د یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټیږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کوټه ته ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خزو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هڅه هم نشوم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده. ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خوان سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسی سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم. البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې په انګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي. او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښي. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا میرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپیژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهلو ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د بخوان همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یادات خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخت نه د صحت نه دا هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې
عیب ده او ترزیدلی عیب ده او دا دی واغه دی نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلی دی او د علم پوه نه کافی اندازه برخوردار نه دی په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د غسی زشت برخوردون لپاره آماده نه دی دا په خپل رواني کې په کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا تا ولا آماده ندی جسمان ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیر بدبخته وي چې وړ وړ چرکی ریواده کوي او هغه کمختانان دون ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره د خو هغه چلکی چالتہ ناراوکی کې د سخونه دی بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دې پاکل خبرې کیږي پر اجتماع کې په دلته والته کورنۍ کې نو ډیره سخت ده په خپل ځان باندې
اغلی عامل درته وایي چې کله چې لوینجلې سره د خسر په کور کې بد چلن کیږي یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپل همدغې خواښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی د دوی رویت نور زامن ته څوک آسانی دور نه ورکي څوک سره دوستی نه کوي څوک سره ښه وضعیت نه کوي څوک سره خیخي نه کوي دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهېږي که چیرې پوه شي نو ډیر سانه ده دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دی آمادگی و نیسی څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند کې چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ
هیله لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د علاج روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یې جلې ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه د دوی په دې اندي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ تزینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلی یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي، ځکه سبا بیا مال سوزي مثلا پردي کور دزي. نو همدغه یو سبب هم دي کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. ان ځان هم دغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی، بل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې میرمن ده، بلکې ښځه لور کېدای شي، ښځه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه تولګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل د شرافت چې لري، هغه کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند مور او بلار دي خوخه دي مثلا دي، البته دي خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي.
استاد دي تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دا وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې، یا کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای، تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ، د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتونو ظلمل چې د پټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتونو سره، حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتونو سره مخ یو، د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخم ور کول کې، خپل کور خپل پلارګنې ته نه پریخودل کې، خپل داسې نه دغه خوان دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موم چې دغه خزه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورندار راغله، په دې مرج دی ما غلام شو، دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم، ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه و خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي، یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لري، نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي، دا دوی ډیره سپکه خزه ویل کیږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر. دا یو ځنۍ دلیل دا ده چې دا ټول نه پوهی ده. کچر د علمي په دې کورنۍ کې، په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني، مثلا خواخ خپل حقوق پیژني، همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني، خوند خپل حقوق پیژني، زوجین حقوق چي دي، نو هیڅ کله به دا سوز نه منست نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لري، دا حق په تاسو باندې دی، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو راته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا واضح دي دی غ خپل خواله ده، د دوی په خ اخلاق، په خې انسانيت، په خ شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي، یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یېسته باید بخنه وغوړي، او دین اورس مثلا تاسو دې کوشش مکوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي. نه، د میرمنه دی خواوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خواوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خواوند هم دغه بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالی مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي، په دوی په خواله یو دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کلی کومه. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شه ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخي او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راځي کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼی دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده. او دا په اولادونو باندې ده، البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې. هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼه چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخي او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخي او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنی ده چې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد نکاح کې، دغه حراموالی په عقد نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې، بالخصوص دا عرفی جنبه لري اخلاقی جنبه لري که په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی وي په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی تاکید نه وایم که چېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسیږي نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي بلخصوص که چېرې دغه مور او پلار یې په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي او دوی په کولت سن کې وي ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده ورباندې دی باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره او د خپل د خاوند سره د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده وجیبه ده اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده دا په مېرمنې باندې واجب نه ده او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي او خاوند ته ووایي چې زه دا ما کولای یا زما په واس پوره نه ده نو خاوند نه مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپل تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونی چې د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی نو زه بیا تاکید نه چې دا اخلاقی موضوع ده زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده عرفن اخلاقا دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي که هم په کور کې د فامیل خلک دي د خواښ او خسر دي که مثلا د خپل اولادونه دي ګډوانو سره لري نو خدمت عرفن او اخلاقا د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
سره کی او دا خدمت یو کیورته بای استاد په یو شمیر کورنۍ کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي لخپلې انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي دلته څه کول پکار دي څومره د انګور حق تر پخولند کیږي مثلا رواداری په خپل لور لری پنګور نه لری بیا ته ملری چې انګور د زما خدمت وکي زما احترام دی وکي دغه تک په دې نه واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي لنګور سره څه ډول چلند ولري
کله چې په انعقاد نکاح سره عقد نکاح سره کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري بیا هغه انګور چې راغلی ده خپل کور یې پرېښی ده خپل ورونه یې پرېښی دي خپلې خویندې خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې او راغلی ده واده شوې ده خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي که خواښې وي د مور په شان باید ورته وي او د مور مهرباني ورسره باید ولري اخلاقا او عرفن دا قبول شری مسائل دی دا باید سره اخلاق نه عرفن هم دغه سه د مور په شان ور سره وی او د مور او توفت د مور مهرباني ورته باید ورکی او دا کمای احساس نکي او انګور چې زما د مور نه لری شوی او خپل ته د مور مهرباني راته نشته ده پلار ته هم دغه سه تل ډیر نه دل شوی چې خسرانو باندې د انګور ډیر ګران ای او د انګور ډیر قدر کوي ډیر مهرباني ور باندې خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړي دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلان کمای ورنکي داسې احساس ونکي د انګور چې زما د مور پلان نه لري شوم او دلته غیر مهربانه غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکي عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښې خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور او پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیندو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کشیر یو کورنۍ باسواد وي، کشیر یو خواښ باسواد وي، یو خسر باسواد وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیان د ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپله کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه یې ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دغه مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل چا ته په عقد د نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندو ورونه ویل کېږي، او که خواښې خسر دي هغه معنوي مور او پلار یې ویل کېږي، نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د انګور له خوا یا د زوم له خوا په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات کې لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ، اخلاقي فقر منځته راوړ، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده، د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه حق پاخې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي، او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامنۍ کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ که نه یعنی دونه مشي دي، زمونږ افغانان زه نه ملامتوم، مشي دوی بته خراب ذهنیت لري. آفرین دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري، او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بلې استاد، که دې ته راسو چې خواښې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي، مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي، او دا هیڅ ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا، که نه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي، په سفر باندې تیر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي، او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند جوړ کړه، زما فامیلي ژوند جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسره مې، او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعی خبر ده او هم شرعی خبر هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بری بی، زمونږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بری بی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون لاړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړې ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترینه حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافي، تربیه پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.